په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو ګل ایاز به وړاندې کړي.
کراچی کے پختونوں د پولیسو په حراست کې د یو پختون ځوان د وجنې پر ضد مظاهره کړې او ایران وایي له امریکا سره تر فشار لاندې خبرو اترو ته تیار نه دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر ویلي له فوج سره جګړه نه غواړي. نوموړي دا خبره پرون په صوابۍ کې د ګوند ولسی غونډې ته په وینا کې کړې. د نوموړي په خبره له ادارو سره تصادم د هیواد په ګټه نه دی.
ہم اس ادارے کو اپنا مانتے ہیں.
مونگ دا خپل ادارہ گنو زکه چې مضبوط پاکستان لپاره قوی ادارے پکار دی. ادارے په هغه صورت کې مضبوطی گی چې دا هغه ترشا ولس وی تاسو او ولس ترمنځ فاصله یا واټن ډیر شوه دی. دا د هیواد لپاره او د ادارې لپاره خطرناک دی. غونډې ته په خپل وینا کې د ګوند مشر بیرسر ګوهر ویل چې د ګوند بنسټګر عمران خان د هیواد لپاره خبرې کول غواړي. ګوهر زیاته کړه چې په هیواد کې سیاسي ثبات لپاره اړینه ده چې د رای شمیرنه په سمه توګه ترسره شي، سو جمهوریت به نور هم پیاوړی شي. تحریک انصاف ګوند پرون په ټول هیواد کې د تیر کال عمومي ټاکنو کې د دوی په وینا د درغلیو پر ضد لاریونونه او ولسی غونډې وکړې. په پاکستان کې تیر 2024 کال د فروری 4 ټاکنې شوې وې چې د تحریک انصاف په ګډون ځینو ګوندونو د درغلیو تورونه لګولي ول، خو واکمن ګوند او د ټاکنو کمیشن دغه تورونه رد کړي دي. د پی ټی آی لاریونو پر مهال په اسلام آباد، پنجاب او بلوچستان کې دفعه 144 لګول شوې وه، خو د دې سربېره ګوند په ځینو ښارونو کې لاریونونه وکړل. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې هغه د سیاستوالانو په زندانی کولو په حق کې نه دی. نوموړي پرون په مردان کې خبری غونډې ته ویل چې هغه د سیاسي ډګر څخه د مخالفینو د زور د لارې د لری کولو پلوي هم نه دی. نوموړي په خبرو کې ویل چې هغه د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان په ګډون د هر هغه سیاستوال چې زنداني دی مخالفت کوي. مولانا زیاته کړه چې په سیاست کې باید سخت دریځي نه وي، بلکې د خبرو اترو د لارې د ستونزو حل غواړي. هغه ویل تیر 2024 کال د فروری 8 د تاریخ تر ټولو تور ورځ وه او تور یې پوری کړ چې په هغه ورځ د څلور واړو صوبو په ټاکنو کې درغلي شوې وي او په خیبر پښتونخوا کې هم د درغلي ولارې حکومت جوړ شو، خو د ټاکنو کمیشن دغه تورونه په وار وار رد کړی دي. تر دې مخکې مولانا فضل الرحمن په هیواد کې د نوي انتخاباتو غوښتنه کړې وه چې د دې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف د فروری پر 6 نوموړي سره په اسلام آباد کې ملاقات هم کړی و. په کراچۍ کې یو پښتون کورنۍ ویلي چې یو ځوان وقاص خټک د پولیسو په حراست کې د تشدد له کبله مړ شوی دی. د ولر شبي ځوان رور زرغام خټک پرون مشال تی ویل چې د دوه رونه وقاص او احتشام خټک له خپل ملګري اکرام الله سره په موټر سایکل روان ول چې په صدر سیمه کې د پولیسو له موټر سایکل سره ټکر وکړ. د ده په دابا پولیسو درې واړه پریډي تانیتا بوتلل او هلته پری تشدد وکړ چې له کبله وقاص خټک مړ شو. وقاص خټک د خیبر پښتونخوا کارک دی او ورور یې د کراچۍ په صدر سیمه کې په یو دکان کې کار کوي. هغه له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده. ملخوا د وقاص خټک د وجنې پر ضد د فروری 4 په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمې سوداګرو احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو د وقاص خټک جسد د پریډي پولیس تانې مخې ته او بیا پر ام اے جنا سړک کې خودو او سو ساتي احتجاجي پر لته هم وهلې وو، خو پولیسو په رسمي توګه د کورنۍ تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. البته د سند حکومت او د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخیستې او د پریډي تانې پولیسو مشر ایس ایچ او په ګډون نه پولیس سرتیري له دندو لري کړی دي. همدارس د پیښې د پلټون لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټي هم جوړه کړل شوې ده. تمدا ملګر ملتونو امنیت شورا له افغانستانه د ترهګرۍ په تیره بیا د داعش وسلوالې ډلې د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه به د دوشنبه په ورځ ترسره شي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او شاوخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښ تر ډیره لمنځه وړې دي. د ایران د بارونو شاور وزیر عباس عرقچی ویلي چې هیواد یې له واشنگټن سره د خپل اټمي پروګرام او اړوند بندیزونو په اړه خبرو اترو ته تیار دی، خو نوموړي زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیات نه زیات فشار ستراتیژي لاندې خبرې اترې نشي کېدې. عباس پرون پر ایکس چې په خوا ټوئیټر نومیدا لیکلي د بندیزونو لری کول لپاره خبرو اترو ته اړتیا ده، خو زیات نه زیات فشار پالیسي په چوکاټ کې ونشي، ځکه دا به مذاکرات نه بلکې د تسلیمېدو یو بڼه به وي. نوموړي ویل چې ایران نه غواړي له هغه هیواد سره خبرې ترې وکړي چې په ورته وخت کې نوي بندیزونه پرې لګوي. ټرمپ د فروری په 14مه د ایران په اړه زیات نه زیات اقتصادي فشار اچولو د خپلې پخوانی پالیسۍ بحالولو فرمان لاسلیک کړ چې هدف یې د ایران د تیرو برآمداتو ته زیان رسول او اټمي پروګرام یې روکول وو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا ګلیا زوړدل پروان خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستان تحریک انصاف پرون یو وار بیا په سوابای کې جلسه وکړه. د ګوند مخکښانو په ویناو کې په تیرو عام انتخاباتو کې د درغلۍ خپل تورونه تکرار کړل.
مخکې هم داسې بار بار شوي
او په کراچۍ کې یو پښتانه کورنۍ تور پورې کوي چې د هغه ښار د یوې تاڼۍ پولیسو د دوی یو ځوان په تشدد وژلی دی.
مخکې هم داسې بار بار شوي دي. موږ ایس ایس پی ته هم دغه وویل دله وویل چې موږ انکوائری کو. موږ ول انکوائری خو د روان ور دم وسو د نورو دم وسو.
د خیبر د لواړګي مدني فعالان شکایت کوي چې دوی ښځې او ماشومان سرکاري اسناد په اسانه نشي ترلاسه کولی.
زنانه راشي او دوی مایوس واپس شکار یو نشي چې پوښتنه تر وکړه چې ولې ونه شو. نو جواب ورته راشي چې کمپیوټر خراب دی، نیټ خراب دی.
او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اورګزو یو استازي وایي دا غزلې د پرمختیايي چارو د څار لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده.
کوشش دا ده چې اورګزو کې امن او خاص کر سکولز دي، کا هاسپټلز دي، کا سورې دي او ګنز کې وایي دا پټه مکمل کړو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راشو. په پاکستان کې د حکومت مخالف تحریک انصاف په ګډون یو شمېر ګوندونو پرون په هیواد کې د عام انتخاباتو د یو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ ولمانځله. په دې لړ کې تحریک انصاف په صوابۍ کې جلسه وکړه چې ورته دغه ګوند مخکښانو ویناوې وکړې. هغوی وویل د هیواد په خاطر له ادارو سره د ټکر پالیسی نه خپلوي. په پاکستان کې د تیر 2023 کال د فبروري پر 8مه عام انتخابات شي ول چې د پی ټی آی په ګډون ځینو نورو ګوندونو پکې درغلی او تورونه لګولي ول، خو د انتخاباتو کمیشن په وار وار هغه تورونه رد کړي دي. تفصیل عظمت علی اشاره کوي.
پرون د 8 فروری چې کوم ټول ټاکنې شوې په 2023 کال کې د هغې د یو کال پوره کېدو په مناسبت سره پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټول ملک کې لاریونونه او جلسې کړې وې. دغه شانتي په ثوابه کې هم هغوی یو غټه جلسه چې کومه دغه رابللې وه او هغه ته کې د خیبر پښتونخوا نه یوازې نه بلکې د نور چې کوم نږدې یا د پنجاب یا د نورو سیمو خلک دي هغوی هم دغه جلسې ته راغلي وو. په دغه جلسه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود چغزه، د پی ټی آی چکم صوبائی صدر جنید اکبر خان او مرکزی سیکرټری چکم سلمان اکرم راجا او دغه شانت کې نور چکم پارلماني او سیاسي مشرانو د ګوند هغوی ویناګانې وکړي. چیرمن چکم د پاکستان تحریک انصاف ګوند چیرمن بیرستر ګوهر هغه په خپل وینا کې ویل چې ملک کې د صفا او کارا ټاکنې وشي او چکم شمیري کیږي. د هغه چې کوم کرا نتیجې دي هغه د هم عوام تروړي او دغه یو لار دا چې په دغه باندې د پاکستان او جمهوریت چې کوم دی هغه مضبوط کیدی شي. دغه شانته کې د سیاسي هغه دا هم ویل چې سیاسي استحکام لپاره دا ضروری ده چې عدلیه چې کوم ده هغه مضبوطه وي. دغه شانته کې نور چې کوم سیاسي مشرانو هغه هم ویناګانې وکړي. د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبائی صدر د جنید اکبر هغه هم د خپل وینا کې ویل چې د ادارو او د عوامو ترمنځ چې کوم فیصله سی واشوی دي او موږ نه غواړو چې دغه ادارو سره تصادم وشي او د قانون د حکمرانۍ پورې بعد د دوی جدوجہد جاری وي.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په کراچۍ کې میشته یوه پښتنه کورنۍ وایي پولیسو په تشدد د دوی یو 24 کلن ځوان چې وکاس خټک نومېده وجل دے د وجل شوی ځوان رور زرام خټک له مشال لوی سره په خبرو کې حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده. په هغه اړه په کراچۍ کې پښتنو د صدر سیمه سوداګرو احتجاج کړی دی او د وجل شوی ځوان مړې د څو ساعتونو لپاره پرون پر سړک ایښو. بلخوا د سند حکومت او پولیسو د پیښې نوټس اخیستی او د پلټنو لپاره یې یوه کمیټه جوړه کړې ده. تفصیل له کراچۍ څخه نیاز زلی راکوي.
د وجلې شوی ځوان وقاص خټک رور زرغام خټک د پرورې په اتمه مشال لیډیو ته ویلي چې رورې د کراچۍ ښار پیریډي پولیسو د پرورې په ومه نیولې وو او په تاڼه کې د پولیسو د تشدد له کبله مړ شوی دی.
اور اگستر یو میں بل رو رو احتشام اور یو اگستر یو مرگر رو اکرام تدری کسان نیولی ہوا تھا موبائل کی چولی دیا تانے دے بتلی جی میں نے یو افیار کرے گا یہ علاقان مجھ نے پیسی ہو بسنی دی چیپنا دی سو کو وقاس میں نے تشدد شروع کو دی وقاس میں نے سنگا تشدد کو آگا بڑھ کو
زرغام خټک زیاته کړي چې د دوی تعلق د خیبر پختونخوا لکرک ضلع سره دی او رورې د کراچۍ په صدر سیمه کې په یو دکان کې کار کوو. هغه له حکومت غوښتنه کړي چې د رور په وجنه کې ککړ د پیریډي پولیسو مشر ایس ایچ او او نور پولیس عسکر دی ونیول شي او په ضد یې مقدمه درج کړي شي او هغوی ته دې سزا ورکړي شي.
تدری کسان تو مکمل ملا حکومت دا غوار انصاف با کی کدا الگ کم مرشوے دا پھر ایس ایچ او
د وقاص خټک د وجنې په ضد د پرورې په اتم بیا په کراچۍ کې پښتنو او صدر سیمه کې سوداګرو په لویه کچا احتجاج وکړو. احتجاج کوونکو د وقاص خټک جسد د پیریډي پولیسو تاڼې مخې ته او بیا په ایم ایچ جنات سړک باندې کېښود او څو ساعته احتجاجي پرلت ووه. احتجاج په مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین بیا مشال لیډیو ته وویل د وجلې شوی وقاص خټک پر جسم د تشدد ښکاره نښې موجود دي چې وقاص خټک د تشدد له کبله مړ شوی دی.
په تاڼه کې پر ایډي تاڼه کې چې د تشدد د لارې د شهید شوی دی. بالکل د ویډیو وی د تصویران ما ته ورونو را ښکاره کړو چې انتهایي ډېر زیات تشدد ور باندې شوی وو. چې دا یو وار نه مخکې هم داسې شوی دی, بار بار شوی دی. موږ یې سي سپیتم دغه وویل دله وویل چې موږ انکوایري کوو. موږ ول انکوایري خو د روان ور دم وسو د نورو دم وس. په کراچۍ کې د موږ پښتنو سره ظلم او زیاتوب کېږي. همیش پولیس پر ناروا په غیر عیني قانوني طریقه زموږ ځوانان ټارچر کې بیا شهیدان کې بیا خبره ولاړه چې دفن سي.
بلخوا د پرورۍ په اتمه د سن حکومت د کورنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د پیښې نوټس اخیستی دی او د پولیسو د جنوبي ضلع مشر ډي آی جي اسد رضا بیا امر کړی چې د پیریډي پولیسو تاڼي ایس ایچ او پرویز سولنګي د پولیسو عسکر حنیف سیال شاهد نذیر زیشان حیدر او د دوی سره ټول نه پولیس عسکرې د خپلو دندو لری کړي. همداراز د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړه شوې ده. د احتجاج په مهال د جنوبي ضلع د پولیسو ایس ایس پی محظور علي رسنیو ته وویل چې د وقاص خټک د کورنۍ په مشوره د ککړو پولیسو په ضد په مقدمه هم درج کیږي.
جوډیشل انکوائری کې ساتھ ساتھ پولیس کی محکمانہ کاروائی بھی جو ہے
دی وای د عدالتي کمیشن تر څنګ د محکمې لخوا به هم د پولیسو په ضد قانوني کاروائی کیږي. د پولیسو مشر ایجسن د دې پیښې نوټس اخیستی دی او د پولیسو ډی آی جی ذوالفقار لاړک په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې ده چې د پیښې بارنې پلټنی کوي او راپور به ورکوي او تر اوسه د وقاص د کورنۍ ټول غوښتنې منل شوې دي. د پولیسو افسرانو سره د خبرو وروسته احتجاج کوونکو خپل احتجاج پای ته ورسوه. په کراچۍ کې دا لومبې ځل نه دی چې یو پښتون ځوان د پولیسو لخوا وجلې شوی دی. له دې وړاندې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 14مه تر نیول کېدو وروسته د دریو نورو کسانو سره یو ځای وجلې شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راوانوار دا وکړې وه چې په ډزو کې ترهګر وجلې دي. خو وروسته د سن پولیسو تحقیقاتی ڈلی دا پیخا جالی پولیس مقابلہ بللی وا د نقیب اللہ مسجد د وجنی پتور د راو انوار او پنځیش تنور کسانو خلاف د خار په سچل تاڼه کې مقدمه درج شوی وا د 2013 کال د جنوري په درشتمه کراچی کې د ترهګرۍ ضد عدالت راو انوار او نور تورن کسات د نقیب اللہ مسجد د وجنی له مقدمه څخه بری کړل. خود نقیب اللہ مسجد کورنۍ دا پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کړی دا هم دا راز د 2021 کال د دسمبر په شپږمه د کراچی د اورنګي ټاون مکی د جنوبی وزیرستان یو بل ځوان ارسلان مسجد د پولیسو په ډزو وجلې شوی وو. هغه مهال پولیسو دا وکړی وا چې نوموړی د پولیسو سره په مقابله کې وجلې شوی دی. خروستو پولیسو افسرانو دا مقابله جالی وبلله. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریح خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ساسي په خدمت کې یو. مشال مونږ رڼا احساس.
مشال ریډیو ته وګورئ ځکه په خبر پوهه کې د غورنې ادارې ریسکیو یو یو دو دو هغه ماشوم چې سور زی وړاندې لیوي حدیری ژوندے مندل شو وا یوی کورونا ته سپارل دا د ادارې چارواکو مشال لري ته ویلي چې په نوخار کې نه معلومه کسانو د جنورای پر 15 یو نوې زیږیدلې ماشومه ژوندۍ خخه کړې وه چې دوی وژغورله. د سیمې فعالانو دا پیښه غندلې او حکومت یې پکې د ککړو کسانو پر ضد سخت کاروایی غوښتنه کړې ده. تفصیل د خالد نیاز پر رپورټ کې.
د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 د نوخار ضلع چارواکي ملک عمر مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دوی ته اطلاع ملو شوې وه چې نوخار پل سره نږدې هدیره کې یو ماشومه چا ژوندۍ خخه کړې ده. دوی ماشومه ترلاسه کولو نه پس هسپتال ته ورسوله. هلته یې 9 ورځې پورې علاج وشو چې روغ شوه. دی وایي د درملنې نه پس دغه ماشومه یو داسې کس ته ورکړل شوه چې خپلې بچی نشته.
د دې چې څومره د دې میډیسنز لګېدو یا څومره د دې ضرورت سيزونه لګېدنو الحمدلله هغه ټول ما د خپل پاکټ منی نه ما سپورټ کړی دی. خپل پاکټ منی نه ما هغه کول تقریبا 120 پیجز پورې د دې ډاکومېنټېشن شو. د 27 تاریخ باندې د دې مونږه کیس چې کوم نه د سوشل ویلفیر ته طرف نه دا مونږه نوشیرا کورټ ته چې کوم نه انټر کو چیرې د دې اډاپشن کمیټي اون تشکیل شي او دا ماشوم چې کوم نه دا د پراپر طریقې سره د ګورنمنت رول ریګولیشن مطابق ملو شي. جج صاحب چې کوم کاشف دلاور هغه بیا دا ډیسیژن واغستو چې دا ماشوم دی د میجر وکاس ته ملو شي.
دغه خبر په ټولنیز رسنو خپور شوی دی چې پکې خلک ماشومه ژوندۍ خخولو باندې د خفګان څرګندونه کوي او وایي چې د دې پلټنې وکړل شي او ککړو کسانو ته د سزا هم ورکړل شي. دا چې دی جدید دور کې داسې قسمه پیښه رامخې ته کېدل څومره د اندېښنې وړ ده. په اړه د ښځو د حقونو فعاله نادیا خان وایي لبد مرغه ټولنه کې اوس هم جنکۍ یو بوج ګڼلی شي.
دا هم ورته یو بوج ښکاري چې په دومره آبادۍ چې کم طریقې سره زیاتېږي نو په هغه کې یو بلې ماشومې را پیدا کېدل او بیا دا سوچ کول چې خدا بوس لو یو مزه هغه باندې هم خرچه کیږي بیا د دې واده کول هغه هم یو خرچه ده او بیا به دا ماته ان ریټرن څنګه چې یو سړی چې کم دیغه یو سوسایټي فیسیلیټیټ کوي چې هغه سبق هم وایي او هغه په معاشي توګه باندې هغه کنټریبیوټ کوي هم معاشي لحاظ سره کورنې ته نو ښځې دغه سي توقع او امید هم نه کیږي او بیا هغه سي هغه فیسیلیټیټ کیږي هم نه هغه سي هغه اعتماد کانفیډنس هم ورته نه ورکول کیږي. دغه ټول عوامل چې کم دي په دې باندې یو معاشره هغه کایل کوي چې هغه یو ښځې یا د یو ماشومې پر ضد یو انتہائی قدم چې کم دغه واخلي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وایي د دې ماشومي سره زیاتی کوونکي کسان لا هم ندي معلوم او د خخولو وجوهات هم ندي معلوم شوي چې دا اقدام ولې اخیستل شوی دی. نوموړی وایي ټولنه کې د ماشومانو خلاف جرمونو شرا سیوا شوی ده او لدې وړاندې هم ګڼ شمیر ماشومان د کورنۍ تنانو لخوا وجل شوی دي چې د اندېښنې وړ ده.
دا زمونږ د ریویو مسله هم ده، زمونږ د شعور او د آگاهې کمی هم دی او د مذهب او د شریعت په رڼا کې د ماشومانو د حقوقو په اړه او بیا د ماشومانو جنکو چې کوم ځای دی په مذهب کې یا په انسانیت کې یا په قانون کې نو دا هغه د خلق د خبر دی او دا ماشومان چې دی د دوی پیدایش چې دی نو دا د هغه لپاره یو کنزل ګڼل کیږي یو یرا او خوف ګڼل کیږي.
مفتی بشیر خلوزی وایي اسلام کی خزوت د تعلیم میراث کی حصہ او نور ټول حقونه ورکړل شوې دي.
اسلام ماشومان او جنکو ته تمام هغه حقوق ورکړي دي، اگر که نوعیت لږ مختلف دي، کوم چې الکانو ته ورکړي دي، دا غو تعلیم تربیت په میراث کې دا غو حصہ، دا غو په خخه واده کول، دا شانه تمام تعلیم تربیت د ټول په دې کې راځي، د ټول حقوق ورکړي دي. نو دغه شان یو حدیث کې راځي چې چا د دوو لوریانو لړو تعلیم او تربیت وکړلو او خزی کې دغه واده وکړلو، نو هغه د پاره جنت واجب شلو.
د خزو د حقوقو فعالانی وای دا قسمه پیخي تر هغه وخت پوري نشي ختمېدلې تر سوچي د ټولنې خلکو سوچ او رویو کې بدلون نه ویراغلي، او د خزو ضد جرمونو کې ککړ کسانو ته سختي سزاګانی نه وی ملو شوي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د خیبر د لوړګي اوسیدونکي د سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر چې سی ایف سی ورته وایي په نوم د ځایی ولس د اسانتیا په مرکز کې د اسنادو په ترلاسه کولو کې د ستونزو له وجې شکایت کوي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشرانو ته ویلي چې دوی د خپلو مېرمنو او ماشومانو لپاره په اسانه اسناد نشي ترلاسه کولی. دوی حکومت غوښتي چې مشکلات یې حل کړي. د لنډې کوتل د سی ایف سی مرکز یو چارواکي بیا مشال ورته ویلي چې اوس مهال د شناختي کارډ، فارم بی، ډومیسایل او نورو سرکاري اسنادو ترلاسه کولو طریقه کار بدل شوی دی. د ده په خبره حکومت د خلکو د اسانتیا په خاطر د دې اسنادو د انټرنیټ لارې د ترلاسه کولو بندوبست هم کړی دی. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د لنډ کوتل یو مدني فعال اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې هلته د سی ایف سی په نوم د ځای ولس د اسانتیا په مرکز کې د تکنیکی خرابۍ له وجې اکثره وخت د دوی مېرمنې او ماشومان مشکل سره مخ کیږي او مهم اسناد ترې په اسانه نشي جوړولی.
زنانو ته د ماشومانو پارا ډومیسایل او شناختی کارډ او فارم بی دو ډیر زیات ضرورت دی، ځکه چې دلته په تحصیل لنډی کوتل کې کوم بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په وجه د دوی ته دا روپۍ میلاوږي، نو دا د فارم بی او د شناختی کارډ په بیس باندې میلاوږي. خو له بده مرغه چې موږ زنانه کله لاړ شي نو دلته د دوی د کمپیوټر خرابې دي، د کمپیوټرو په وجه باندې دا کار چې دی ډیر زیات مشکل شوی دی. لرو لرو علاقو نه چې دی زنانه راشي او دوی مایوس واپس راشي کار یې ونشي چې پښتنه تر وکړه چې ولې ونه شو، نو دننه ځواب ورته راشي چې کمپیوټر خراب دی، نیټ خراب دی، بجلی نشته دی، جنریټر خراب دی، نو دا ټول مشکلات دلته ډیر زیات دي.
د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری ویل چې په کار دی حکومت اسناد لپاره فیس جمع کولو جدید سهولتونه په ویلج او نیبرهود کونسلونو کې هم ورکا چې بیا خلک ورپسې لری سفر نکا او په خپلو کلیو کې د ای سهولت ماشینونو او آنلاین اپلیکیشن نه استفاده وکړه.
موږ د لوکل ګورنمنت محکمې نه دا مطالبه کړو چې دغه سهولتونه په نیبرهود کونسلو کې او په ویلج کونسلو کې چې کوم دفتر دي هغه له سیستمونه ورکړي چې هلته فعال شي، هغه په کلو کې ورکړی شي او خلک چې دي دا تحصیلونو ته نه راځي او په دغه سی ایف سی سنټر باندې رش نه جوړیږي، نو خلک د پیسو د جمع کولو نظامونو سره بلد نه دي، نو دې د وجې لګه تکلیف دی چې کله د خلکو د دغه سهولتونو لپاره پیسې جمع شي بس هغوی ته بیا په موکه باندې هغه فارم ایشو شي او هغه پراسس شي.
د لنډ کوتل د سی ایف سی په نوم د ځایی ولس د اسانتیا مرکز انچارج مهران خان مشال ریډیو ته ویل چې اوس د مختلفو اسنادو لپاره د فارم او فیس جمع کولو طریقه کې بدلون راغلی او اوس درخواست کوونکي کولی شي چې په آنلاین طریقه باندې هم خپل اسناد او فیسونه جمع کړي.
دا اماؤنټ د درې څلورو طریقو باندې جمع کړي، یا جاسکیش نیم جمع کولای شي، زی پیسې نیم جمع کولای شي، ای سہولت باندې جمع کولای شي، بینک اپ نیم جمع کولای شي. او زمونږ په ای سہولت سیستم کې خو چرته قلم خرابې نه راغلي، خو مسله دا ده چې کله پورې د اپلیکینټ کوم فارم چې هغه مونږ د لور کو واپس یې راوړي، فارم ریسیو شي، څو پورې د فارم ته اپروول نه میلو او پورې د اماؤنټ نه سبمیټ کړي، دې پر بیا مونږ طریقې کار دا کې خود چې اپلیکینټ ته وایو چې ته د خپل اماؤنټ هم دلته جمع کړه، ټوکن نه پټو سټیټو بس هغه مونږ سره جمع کړه، ستا فارم ته چې مازیګر پورې اپروول میلاو شي هغه نه بعد بس ستا د اماؤنټ جمع کړي، فارم اپروول نه مخکې بس ستا اماؤنټ نه جمع کړي. نمونگ بیا دا طریقه کارو لکی خود
دا سی اف سی پا نم پا روژا پا 2013 که دا فاتا پا خیبر پختونخوا که ورگده دو نپس دا ندیوال بینک پا مالی مرستا پا کبایلی زلو که شروع شوی چه دا یو چط لانده زایی مرمنو او مشومانو تا فارمبیش، نختی کارد، دومیسایل او پیدایش سرٹیفیکیت پا که پاسانه سرا ترلاسشی. پدیس نا دو باندی بیا دوی کولی شي چې د مالی مرستو سرکاري او غیر سرکاري پروګرامونو لکه چایلډ ویلنس ګرانټ، احساس نشونما پروګرام او بینظیر انکم سپورټ پروګرام لپاره پرې ځانونه اهل کړي او دا مرستې پرې ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اورنګزو یو استازي د هغې سیمې د پرمختیایي کارونو د څار لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. محمد اورنګزیب مشال وړي ته وویل چې دا کار به د سیمې د پرمختیایي چارو په سمه توګه له عملی کېدو سره مرسته وکړي. خو له اورنګزو نه د صوبایي اسمبلی یو پخوانی غړی بیا وایي چې دا کمیټه چون قانوني حیثیت نه لري، ځکه نو د په خبره کارونه به د ډاډ وړ نه وي. بلخوا د سیمې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي دعوه کوي چې د ترقیاتي چارو د څار ذمهواري د دوی ده. تفصیل د ممتاز بنگش په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا او اورنګزو زلینه د صوبایي اسمبلی استازي محمد اورنګزیب ویلي د پرمختیایي کارونو څارنې لپاره د سیمې په کچه کمیټې جوړې کړې. د فبروري په اتمه نوموړي مشال ریډیو ته ویلي دا سی په یاد د ضلع کې په وړومبي وار شوي چې د سیمې استازي د خپلو پرمختیایي کارونو څارنې ذمهواري د سیمې خلکو ته ورکړې وي.
نو موږ کوشش دا چې ان شاء الله تعالی پورګزی کې امن او خاص کر ټوریزم تا وهوار کو توجه ور کو ډیولپمنټ کرونو تا کسکوز دی کا هاسپټلز دی کسور دی او ګنس کې موږ دا پټه مکمل کو.
په اړه د صوبایي اسمبلی په خونی غړي غزن جمال او رغزی مشال ریډیو ته ویلي یادي کمیټې څه قانوني حیثیت نه لري، دې سره د صوبایي اسمبلی یو غړی نشي کولای چې پرمختیایي کارونو یا خپل کارکردګۍ په اړه د تپوس یا د ذمہواری نه ځان خلاص کړي. نوموړي زیاته کړه دې کام سره د پرمختیایي منصوبو معیار ښه کېدو څخه امکان ځکه هم نشته چې یادو کمیټو لپاره د یو ګوند خلک ټاکلي شوي دي.
کمیټیانو هیڅ حیثیت نشته، لیګلی خو سب ډیویژن ستا باندې آلریډي الیکټډ عوام ووټ کړي کمیټیانې شته دي د تحصیل ناظم سے کم دے داغا انډر، نو هغه ذریعے سره کوي بیا خو لیګل داغي حیثیت شته دي. خو بالکل دا د هر ممبر خپل حق دی کسا هغه خپل مدد ته پره کمیټیاں نے جوړی اور سارسو کور کې علی
د شیخانو سیمې نه ټاکلی شوی بلدیاتی غری خلیل الرحمن خلیل مشال دې ته ویلي باید چې د صوبایي اسمبلی غری د خپل ګوند د غړو یوې کمیټې پر ځای د پرمختیایي منصوبو سره نه ذمہواری بلدیاتی غړو ته ورکړې وي، ځکه چې همدا خلک دي چې خلکو ووټ د لارې د دوی ستونزې هوارولو لپاره ټاکلي دي.
نو دا ډیره د افسوس والا خبره ده، کونسلرانو چرمینانو نه اختیارات هم د پی ټی آی حکومت واخیستو او اوس صوبې باندې حکومت هم د دې او هغه سره څه شته هم نه، هغه عوامي نمایندګان دي هغه باوجود هم دی هغه اګنور کو څه کوم دي. نو ډیولپمنټ کرونو لپاره دیو خپل ورکرو ته یو کابینه شکل ورک هغه خبره چې عوامي نمایندګان وبللو ولې څنګه خلپ هم واخیستو.
خو د صوبایي اسمبلی غری محمد اورنګزیب یې په اړه ویلي د جوړو شوو کمیټو سره به ضلعي کمیټې هم کار کوي چې په کې به د هرې طبقې او ګوند خلک شامل وي او د دې خلکو په مشوره به سیمه د پرمختګ په لور بیایي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال رادیو ته واګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اردوونکو مشال رادیو ته وګی په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز با ل ګل ایاز وورو.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر ویلي چې له فوج سره جګړه نه غواړي. نوموړي دا خبره پرون په صوابۍ کې د ګوند جلسې ته په وینا کې کړې. په پاکستان کې تیر 2023 کال د فروری په اتمه ټاکنې شوې وې چې د تحریک انصاف په ګډون ځینو ګوندونو د درغلي او تورونه لګولي، بل خو واکمن ګوندونو او د ټاکنو کمیشن دغه تورونه رد کړي وو. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې هغه د سیاستوالانو په زندانی کولو په حق کې نه دي. مولانا فضل الرحمن پرون په مردان کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې هغه د سیاسي ډګر څخه د مخالفینو د زور د لارې د لری کولو پلوي نه دي. په کراچۍ کې یو پښتون کورنۍ ویلي چې یو ځوان وقاص خټک د پولیسو په حراست کې د تشدد له کبله مړ شوی دی. د وژل شوي ځوان رود زرغام خټک پر مشال کې ویل چې د دوه وقاص خټک او احتشام خټک له خپل ملګري اکرام الله سره په موټر سایکل روان ول چې په صدر سیمه کې د پولیسو له موټر سایکل سره ټکر وکړ. د ده په داوا پولیسو درې واړه تانې ته بوتل او هلته پرې تشدد وکړ چې له کبله وقاص خټک مړ شو. بلخوا د وقاص خټک د وژنې پر ضد د فروری پر اتمه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمې سوداګرانو احتجاج وکړ، خو پولیسو په رسمي توګه د کورنۍ تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. البته سند حکومت او د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخیستی او د تانې پولیسو مشر ایس ایچ او په ګډون نه پولیس سفیر یې د دندو لري کړی دي. همدارا د پیښې د پټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړه کړل شوې ده. تمدا د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان د ترهګرۍ په تیره بیا د داعش وسلوالې ډلې د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه به دوشنبې پورې ترسره شي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې داعش یا اسلامی دولت ډله د افغانستان دننه او ورخاب سیمه کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبان په وار وار ویلي چې دوی د داعش یا اسلامی دولت ډلې ګواښ تر ډیره له منځه وړی دی. د ایران د بارونو چارو وزیر عباس عرفچی ویلي چې هیواد یې له واشنگتن سره د خپل اټمي پروګرام او اړوند بندیزونو په اړه خبرو اترو ته تیار دی. خو نوموړي زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیات نه زیات فشار ستراتیژۍ لاندې خبرې اترې نشي کېدی.
مشال لیو لن خبرونو د ډلایز امنیت د تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نګدې څاري او لاغه هوا د ترهګرۍ او مخادره موادو د کاچاګ د غوښونو پر وړاندې مبارزه کوي. د سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو په مسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی دی. تمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه یا د ګل پر ورځ د افغانستان پر اوسني وضعیت د خبرو لپاره یو غونډه وکړي. تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
د ډلهیز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان قلی تازماګام پتوفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونه لا هم له افغانستانه د ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګاتوف په اوله راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلهیز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړوند مسایلو بحث کړی. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډلهیز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډلهیز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډلهیز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر ورځ خپور شوی ویلي،
تشویش لري چې پیمان امنیت جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها.
د ډلهیز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډلهیز امنیت د تړون په سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوري دولت دغه سازمان پخوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکارۍ سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري په دې اړه چې د ډله ییز امنیت د تړون سازمان دا اندېښنه څومره پر ځای ده، ازادي راډیو ته وویل:
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې امله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلا فعال نه دی، دا یوه کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبر لپاره چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که یا نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث را مطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت دی.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2023 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په سنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلورو وسلوالو نږدې 150 کسان په ډزو ووژل او 1500 نور ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت داعش مانه، روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
امریکا وایي ک کیف پر راتلونکو میاشتو کې له روسیې سره یا له ماسکو سره په روبند موافقه وکړي، نو په اوکراین کې د انتخابات وشي. شنن کې وایي احتمالي انتخابات ښایي د اوکراین له سیاست او په څو میاشتو کې هلته د جګړې ختمولو برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورت له ګل ایاز اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې زر پای ته رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوی شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړې توګه که اور بند وشي. د کیت کیلوګ دا څرګندونې د اوکراین په سیاست کې یو توده او حساسه مسله راپورته کړه، ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربن تړون وروستو هم ترسره کېدی شي. د نوموړ په خبره دا هغه سدي چې په سو میاشتو کې ترسره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین پر مهال ویلي وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه لکس ویلې دي چې څنګه. خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو د خبرو میسته کینوي. د سان دیګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوه میخائیل الکسیف وای چې د ټرمپ اداره د ټاکنو مسله په دې هله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي، خو هغه وی دا د روسي په حق تل لشي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دي، خو په هان نظر لري چې هغه په خنډ د خبري نه کوي. دوی دا ویره هم لري لدی کار سره روسي نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکراین کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نوري لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلینسکي د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی، ځکه چې د هغه 15 کلنۍ موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوي وي. زیلینسکي د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسیې یرغل په پیل کې ماشالله نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکراین کې د انتخاباتو مسله له دې پلوه هم پیچلې ده چې له هغه هیواده 6 میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیونه په هیواد کې دننه بېکوره شوي دي. شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي، نو دا هغه څه دي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلې کوي. زیلینسکي هم دغه خبرې د فروری په 14 د برتانی خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړې وي. د کیلوګ د سرګندونو وروسته د زیلینسکي یو مرستیال رویټرز خبري اجانس ته وویل که د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي نو دا یو ناکامه پلان دی. پوتین به یوازې د دې دوه شیانو څخه ونه ډاریږي. زیلنسکی او د هغه حکومت وای چې د اوکراین لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پیرسته د سفر پر مهال د اوکراین پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکی ورته ماتې ورکړې وه او په راتلونکي سیالۍ کې احتمالي سیال دی، د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړې او ویل چې د دې ګټه پوتین ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتین به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپیګنډا کوي. په واشنگټن کې سیړنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال سټیټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوک د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بې ثباته کولو لپاره د اوکراین دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسیې پلوه عناصر وکاروي. په اوکراین کې د زیلنسکي شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونو یې د 2022 کال منی کې د روسیې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړي. خو د جګړې څلور کاله پوره کیږي او روسیې په ختیځ کې نور سیمې ترلاسه کړي، نو د زیلنسکي شهرت کم شوی دی. پوهان دریز دري چې جرنال ویلری زالوژنی چې د یرغل په لومړي دوه کلونو کې د اوکراین دفاع سارله د زیلنسکي لپاره تر ټولو باوري ننګونې په توګه ګوري. د اوکراین ولسمشر د 2023 کال په فروری کې دا مشهور جرنال له دندې ګوښه کړی و. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی و چې زیلنسکي د جنرال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن و.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي دغه سیمې ګڼ ځوانان په نشو اخته شوي دي. دوی یو لامل د نشه توکو د کاروباریانو پر ضد د پولیسو د کاروایۍ نشتون بولي. د جنوبی وزیرستان مدني فعالان حکومت غواړي چې دا ستونزه جدي ونیسي او د حل لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د سیمې پولیس چارواکي وایي د نشه توکو خلاف مبارزه روانه ده او دا چې په غاړه وخت په وخت عامه پوهاوی غونډې هم جوړې کړې دي. د سیمې منتخب استازي بیا وایي حکومت سره خبرې روانې دي چې په سرکاري روغتون کې په نشو د روغ دو کسانو د درملنې اسانتیاوې برابر شي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان ضلعو سیدینکی ویایی چې د سیمې ګڼ شمېر ځوانان یې پر نشې اوخته شوي دي او د پولیسو چارواکي یې د منشیات کاروبار کوونکیو په خلاف سره ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو ته ویایي
نن سبا په لور وزیرستان کې چې کوم ځوانان دي او کوم نوی نسل دی هغه د نشې ډېر شکار شوي دي. لکه هلته د موږ په علاقه کې چې وخت بېروزګاري ډېره سخته زیاته ده، وکړه ډیپریشن زیاتی، ټینشن زیاتی، نو د دغې وجې نه د نشې طرف ته خال ډېر غلوډ شو. په نشه مختلف کوم چارج باندې لګېږي، دا آیس دا په کې نه لګېدل، اوور سره دلته ایږي، دا انجکشن دي هغه هم د ځوانانو لګوي او یزدي غولۍ گورنمنٹ جڑکو
دی سویلی وزیرستان اپر ضلع ماکین سیمه اوسیدین کای منهاج ماسید پخپلا سیمک شه په منشیات اوختا شوی ځوانونه حال په دارنګ بیانوي.
ماکین چکی ما ایریا دو په داسه د نشه چکی مې د لکم آیس و اوور سارا چار سوال دغه میر خصوصي پولیس ته هو سوال تنظیم یا تیاری چې دغه خلاف کرک داون دا وشي دغه منشیات خلاف د پرشن وکړو. د چیکیم دا نوای نسل دای د 18 نه تر 22 سال پر چیکیم د ځوانون دی په دغه شیشه مبتلا دی.
کو دی سویلی وزیرستان اپر ضلع یوت آفیسر محمد فاروق دی ضلع ځوانون منشیات استعمال کول نقصان نه خبرول په براک شه او خستی شوی اقدامات په دارنګ بیانوي.
اسپیشلی کرام دی چې رول ادا کو پیسے پیسلام شہان دخشی نسل
چې څومره ها د نشټم قانون دی د نشټمره جیت نه جیت انګیج کی چې د دې پوزېټیو اکټیویټیز طرف ته د رجحان جیت شي او کوشش هم دا دی هیڅکله د ډیپارټمنټ ساينا نشټم قانون دی دا په عراق کې د فارغ نه وي او په سنه ته اکټیویټی شي د انوالو
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر په ضلع کې د منشیات کاروبار کوین کې په خلاف او خستې شوی ګامونه مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي
میز کور جوړ کړی دی او کمیونټي مشرون ها د بزنس چې څرا هکې دی په دند نه ځخ کړی دی ان شاء الله په دغه فروری مارچ کو زه خپل سب دند میز شدرین کمپین ها کی او چې څو کاروبار کو په دغه بارډر باندې ان شاء الله د کلا کمیش څنګه کی چې نشایي مواد د میز وطن تر نه انځر کیږي په دغه د پوره د میز پروګرام دی د شولان چې کیم سپټال دی دغه سره مې ان شاء الله کور ډیر په کړی دی چې دا کوم میز یو ریهاب سنټر ها جوړوي چې په کم ټایم کو هغه پروسس غوړه مکمل شي او ریهاب سنټر ان شاء الله میز جوړوي او سره په لور په پر کوم دمه مشترین کمپاین هکې چې دغه نشینه خپل د نوې نسل راشي
د سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په سیمو کې د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف د زربېړواندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ اوردن کو د یو اندازې لمخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچره تولیدیږي دغه ښار یو وخت د رلاګانو خار په نوم پیژندل کېده خو اوس د پاکستان د بل هر خار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او اوس حتی د کثافاتو خار ورته ویل کېږي په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانونه تر سترګو کېږي دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول پر انسانانو سمندري ژویو او چاپیریال یې اغېز څه دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي په دې اړه احمد شاه زمی دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یوې پخوانۍ سندرې پیلېږي
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ
द पाकिस्तान तरचुलुली शहर कराची वक्त द रणागान शहर पर नुम पेजंदल के दी शना पार्कुना پراخ او پاک سړکونه تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له چراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شار ورته وایي په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانونه تولید کیږي
یہاں بھر مار کے پیدل چلنا بھی دشوار راموں کا یہ بڑا جنکشن
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپیتو کلن راهیسی په کراچی کې ژوند کوي هغه وای دغه شار اوس د رڼاګانو شار نه دی پاته بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي
اوس خو بیخي د مخ 50 ګنا زیاته ده مخکې کچره کمه وه ګاډیانو به وایستله د باندې اوس دومره کچره سو چې ګاډیانې نه پسې رسېږي مخکې د کراچی 50,00,000 آبادي وه اوس تقریبا 2,00,000,000 آبادي ده د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټري وله دا به سوځله خو دا چینچی رکشې دي په هغه کې وروره یو رکشه یو پیاله زموږ د ګلۍ سوي کنه سم څلور پیاله کچرای هغه یو پیاله وي به چټی شي بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچرې هم راځي
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 40,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو دکانونو فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي
دوسرا وہ ہوتا ہے جو بازاروں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں
یو خو لکورونو سخا کچرا راوزی بل خوا پا بازارونو دکانونو کی دیر زیادہ کچرا پیدا کی گی چی زیادہ رای پلاسٹیکی توکی دی پردی سر بیر زیاد کارتنونو گتی دا کچری سبب گرزی پدی که دا کارخانو تعمیراتی شرکتونو کسافات هم شامل دی یعنی پا مختلف زینو کی مختلف کسافات تولیدی گی هم لتجارتی سرچینو او هم لکورانیو سرچینو سخا
ڈاکٹر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافات کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکی کثافات دي د هغه په وینا د 2019 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچۍ نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي خو دوی همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 30 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچۍ کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي د دې ادارې ویاندې الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي
دا یو روانه پروسه ده زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي په کراچۍ کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانونه سته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 ایکړ رقبه لري دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچۍ ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لیرې جوړ کړي دي خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي
د خېټې مختلف بیماریان لګې د شي داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګې د شي مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورې دي شي په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز داسی انڈسٹریل ویسٹ اغینا مختلف قسم کیمیکلز روزی او دغه ویسٹ د انسانی جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی په هغه کې د سکن یا د چمړې بیماریانی شوی مختلف قسم کینسر چې دی هغه هم د کیمیکلز نه کیږي کم فیکٹران چې اغینا داسی لوګي او گیسن روزی چې هغه زیات کر د ساده بیمارو موجب جوړیږي پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي استما کې دیشي یا مختلف قسم د جل بیماریانی هم کې دیشي سترګي خرابې دیشي
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی د ورلد ان ډیټا ویپانډ ل راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه خو اوس یې د کال پر سر تولید ل 4.5 میلیونه ټنه څخه زیات شوی دی د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی یو شمیر نوري څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریته مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي پلاستیکي کثافات ډیری وخت له مځکې سمندر ته داخلیږي چې په دې کې مستقیمې اچونې د سمندر پر غاړه پرېښول شوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګیلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي سته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمېږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتېږي. د ماهیانو عمر لس، پنځلس یا شل کاله وي، خو د پلاستیک عمر درې سوه، څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسې شهر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي، خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولی اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال لري ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده، خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 دیالسم کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو، د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. موږ په چاپیریال کې حلقیدونکي کڅوړې معرفي کړې، هغه په ځینو مرکزي دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. موږ په سند کې دا ستونزه لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کڅوړې راځي. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو، خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسټیکي کڅوړې او له پلاسټیک جوړ نور شیان جوړوي او بیا خرڅوي. هغوی له بهره د پلاسټیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسټیکي کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څه هم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي، خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونې شته، خو نوموړي زیاتوي
په کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته، چې هغوی له کوڅو، سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي، لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنیم ځکی په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچۍ په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نسته چې له امله زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او دنور نړای په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له 80 لسخه تر 100,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅه کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا. زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنگی او ولسی راپورونه جوړوم.